په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوید ازادي رادیو اوله یو ساعت خبرونه پیل شوه چې د ورکو سو عزیزانو د لټي پروګرامي یو برخه جوړوي. السلام علیکم، زه سلیم سید قذر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناکې لسیزې پای رانږدې شوی دی. تر هر څه مخکې له محمد قسیم سلیمان څخه خبرونه اورو.
سلام او سهار بخیر. دا هم تر دمګړی د مهمو خبرونو سرخطونه. تمه کیږي ولسمشر کرزی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو پر دې موافقه کړې چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې به سره یو موټی سي، او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د بشري حقونو د عالي ادارې لپاره 13 نوي غړي ټاکي. پامکړی بشپړ خبرونه ته. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر په لړ کې نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره ګوري. ښاغلی کرزی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اتحاد په پیاوړتیا لپاره افغانستان د هندي پانګوالو لخوا پانګونې ته چمتو دی. هند په افغانستان کې یو له عمده مالي مرستندویانو څخه دی چې د بیا رغونې د ګڼو پروژو لپاره په افغانستان کې 2 میلیارد ډالر لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یکشنبه په ورځ د پخوانیو سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت خبرو کې امریکایانو ته وویل چې په عراق او افغانستان کې د دردناکې جګړې لسیزه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر باراک اوباما د ارلینګټن په هدیره کې د هغو یاد ته د درناوي په خاطر چې د پوځي خدمت پر مهال مړه سوي د ګلونو ګډې کښېښوده. نوموړی له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو او همدارنګه له افغانستان څخه د محاربوي امریکایي سرتیرو د تدریجي وطني یادونه وکړه، او ویل سږ کال د لومړي ځل لپاره موږ د پخواني سرتیرو د یاد ورځ په داسې حال کې لمانځو چې په عراق کې امریکایي سرتیرو جګړه نه کوي او نه وشل کیږي. ولسمشر باراک اوباما د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې څخه وروسته په جګړو کې برخه اخیستونکي سرتیر وستایل، او ویل دوی په عراق کې د صدام حسین رژیم نسکور کړ، په افغانستان کې طالبان په شاوتن بول، او په پاکستان کې اسامه بن لادن واژه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یو سرتیری یو بریتانوي عسکر وژه او خپل په ځوابي فایلونو کې ټپي سوی دی. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان قل اردو مرستیال غلام فاروق پروانی وایي پیښه تر یوې لفظي شخړې وروسته سوې ده. نوموړی رسنۍ ته ویلي دی چې د دې پیښې د تحقیق په خاطر یې نادلي ولسوالۍ ته ګډ هیات استولی دی. د ناټو یو ویند هم تایید کړی دی یو کس چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورمې په تن و د افغانستان په جنوب کې د ایساف یو سرتیری وژلی دی. په هلمند کې په دې وروستۍ کې د افغان ځواکونو له یونیفورم نه په استفادې پر بهرنۍ ځواکونو بریدونه ډېر سوي دي. دوه اونۍ وړاندې په ګریشک ولسوالۍ کې یو کس چې د ملي پولیسو د ریشې په تن و پر بریتانوي سرتیرو ډزې وکړې، دوه تنه یې وژل او خپله وتښتېدی. او دا هم د سیمې نړۍ څخه. د سوریه د اپوزیسیون ډله موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د نسکورول لپاره یو موټی سي. د غیلان پرون د قطر په مرکز دوحه کې تر څو ورځنۍ خبرو وروسته وسو. د نوي ائتلاف مشر به د دمشق د امیت الکبیر جامع جماعت پیژندل سوی پخوانی ملا امام معزل خطیب وي. دوه منځلاري روحاني مشران د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي. د ډلې د جوړولو د اقدام پیشنهاد کوونکی ریاض السیف او شذینه فعاله سهیر الاتاسی. د سوریه د اخوان المسلمین پخوانی مشر علي صدرالدین البيانوني هم په دوحه کې په دغه خبرو کې برخه درلوده. د یو عمومي توافق دادی چې له رژیم سره خبرو اترو ته ځای نه دی پاتې. د نورو اړخونو د شکلتیا په برخه کې د ریاض سیف په اقدام کې زیات اصلاحات سته. د سوریه د ملي شورا عالي دفتر پرون په خپله کتنه کې ځینې ټکي رابرسېره کړل او پر یوه نهایي مسوده یې توافق وکړ چې بیا لاسلیک سوه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر احمد داود اوغلو چې په دوحه کې د دغه خبرو په یو برخه کې ونډه درلوده ویل د دې توافق معنا دا ده چې اپوزیسیون نور سره ویشلی نه دی. عراقي چارواکي وایي لس تنه چې په تروریستي پیښو کې په لس لرلو محکوم سوي وه د یکشنبې په ورځ اعدام سول. د عراق د عدلي وزیر ویاند حیدر السادی وای په دم سو کسانو کې یو مصری ته به هم شامل دی. نوموړي د دې کسانو د جرمونو په اړه جزئیات ورنکړل. په عراق کې اعدامونه عموما په دار د زړولو په وسیله ترسره کیږي. تیر کال عراق تر چین، ایران او سعودي عربستان وروسته په نړۍ کې د اعدامونو له پلوه څلورم هیواد و. د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی تیره میاشت وویل چې په روان 2012 کال کې تر اوسه په عراق کې 119 کسان اعدام شوي. دا په داسې کې ده چې دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دې هیواد کې 88 کسان اعدام شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګر ملتونو کې د فلسطین د موقف په اړه خبرې وکړې. فلسطینیان هڅه کوي چې په دې نړیواله اداره کې خپل موقف په څارون کې واړوي چې غړیتوب یې نه لري. دا پیشنهاد د امریکا او اسرائیلو لخوا سوی و. په ټلیفوني مکالمه کې عباس اوباما ته د خپل پلان د پرمخ بیولو لپاره د خپل هوډ په اړه معلومات ورکړل. او وروستۍ خبر همدا چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د بشري حقونو د عالي ادارې لپاره 13 نوي غړي وټاکي. قزاقستان، مونتینګرو او پاکستان په ژنیف کې ډیره د بشري حقونو شورا ته چې 23 غړي لري خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وویل باید دغه کاندیدان وټاکل سي چې بشري حقونو ته له ځانه کلک تعهد څرګند کړی وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب د اقرب 28 د نومبر 12. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناکې لسیزې پای رانږدې سوی دی. د کابل لپاره د پاکستان سفیر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د وسلولو د یو ځای کېدو لپاره تر خپله وسه مرسته کوي. په دې اړه له یوه پاکستاني پوځي کارپوه سره مرکه درته لرو.
پاکستان کې داسې پالیسي ساز ادارو کې داسې خلک شته چې هغوی یو لنډ سوچ لري، اوږدمیاده سوچ نه لري. د افغان امورو باندې داسې ډېر ښه دسترس د هغوی نه وي.
په شمال کې پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
داسې ظلم روان دی چې واړه چې فلکان دي دوی لاسه په کار کې نسی ګرځېدلی. باید چې غور وسي، عدالت وسي، قضاوت وسي، په دې حساب کې دته جزا ورکړ شي.
د ژوند په رنګونو کې له یوې ماشومې سره خبرې شوي.
پوهنه د رڼا، وطن ته مخ کلا، کتاب او قلم زمونږ رهنما، وطن زما ایزان، لتا نشم قربان، توینا دی افغان، تلوار پتول جهان.
نور را پور نه هم لرو دور کو سو از زنو دلاتی پروگرام پا هم دی خبرونه کی واری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د تدریجي ایستلو مسله یو ریبیا یاده کړه او ویې ویل په افغانستان کې د جګړې دردناکه لسیزه پای ته نږدې سوې ده. نوموړي د پخوانیو سرتیرو د یاد ورځې په مناسبت په مراسمو کې امریکایانو ته خبرې کولې چې تفسیر یې له اجمل لاند څخه خبرې.
باراک اوباما په دې مراسمو کې د وینا پر مهال له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو او په تدریج سره له افغانستان څخه د جګړې زو ځواکونو د ایستلو یادونه وکړه او وی ویل ولسمشر اوباما وایي دا په تیرې ولسیزه کې د پخوانیو سرتیرو د یاد لومړنۍ داسې ورځ ده چې دا وخت په عراق کې امریکایي سرتیري جګړه نه کوي او نه وشل کیږي. زموږ درې ډیر زره سرتیری د محل له افغانستان څخه راستانه شوي او هلته د مسولیتونو انتقال روان دي. د جګړې له یوې لسیزې وروسته زموږ اتلان کور ته راستنېږي. د افغانستان څخه د محل درې ډیر زره امریکایي سرتیری وتلي دي او تمه ده چې د 2014 کال تر پایه پورې به ټول محاربوي امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو هغه دوره چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته یې له امریکا بهر په جګړو کې برخه اخیستې وستایله ویل دوی په عراق کې د صدام حسین رژیم نسکور کړ، په افغانستان کې طالبان په شاوتم بول او په پاکستان کې اسامه بن لادن واشه. نوموړي همدارنګه د ټولو پخوانیو امریکایي سرتیرو مننه وکړه. ولسمشر اوباما وایي په دې ورځ موږ د خپل ټولو پخوانیو سرتیرو مننه کوو، په ټولو جګړو کې له برخه اخیستونکو سرتیرو، نه یوازې له دې کبله چې دې هیواد ته مو خدمت کړی، بلکې د دې لپاره چې موږ ته مو را یاده کړه چې ولې امریکا د مځکې د سر ستر ملت دی او تل به وي. وروسته ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه میرمنې جیل سره یو ځای د هرلنګټن د هدیرې په 18 څانګه کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. د هدیرې په دې برخه کې هغه امریکایي سرتیری دفن شوی چې په عراق او افغانستان کې په جګړو کې وژل شوی.
د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناکې لسیزې پای رانږدې سوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو کې تر وسې وسې مرسته وکړي. محمد صادق د یکشمې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل په افغانستان کې ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې جنګېدلې د پخلاینې له بهیر سره ډېره لیوالتیا نه لري. تېر اونۍ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل برېټانیا په افغانستان کې د سولې هڅو ته د یوې ډېرې مهمې او حیاتي مسلې په سترګه ګوري. هیګ هیله څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم له انتخاباتو وروسته دې مسلې ته خاصه پاملرنه وکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې له بهیر سره څه مرسته کولی سي او آیا د سولې په اړه د دې چارواکو نوې څرګندونې د ولسمشر باراک اوباما د کار د دویمې دورې له پیل سره کوم ارتباط لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو د پاکستان د پوځ له متقاعد افسر بریګیډیر صاد محمد سره مرکه کړي.
څه فکر کوئ چې پاکستان به څومره صادق وي په دې خبره کې چې وایي حاضر دی د وسلوالو مخالفینو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي؟
پاکستان صداقت خوښته دی، خو پاکستان سره سر رسوخ لري. افغانان چې کوم مزاحمتي ګروپونه دي په هغې باندې هغه دا هغه سره ده څنګه چې دنیا باور کوي، یا امریکا کې یا مغرب کې کوم رائے خلق لري چې بالکل پاکستان سره داسې یو چابي ده چې هغه افغانستان مزاحمت چې کوم دی ناپسه مدروږي. بل خبردار چې د پاکستان خپل مفاد کې دي، پاکستان کې داسې پالیسی ساز ادارو کې داسې خلق شته چې هغه یو لنډ سوچ لري، اوږد میاده سوچ نه لري. د افغان امور باندې داسې ډېر ښه دسترس داغي نه وي، نو هغه په وجه باندې د پاکستان پالیسی بعض وخت کم دی، نو هغه د پاکستان په مفاد کې نه وي چې کله د افغانستان خبره مونږ کوو.
په دا یو لومړی موضوع کې چې تاسو یادونه وکړه چې پاکستان څومره کولای شي، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په ټولو ډلو کې پاکستان حتما نفوذ نه لري او که یوازې خاصې ډلې لکه حقانی یادوي چې پاکستان نشي کولای هغه سولې ته قانع کړي؟
نه، حقانی په شبکه باندې کې دي شي دا غل غوټه کسر رسوخ زیات وي. د کندهاري طالبان یا چې عام اصطلاح کې ورته د کوټه شورا وي، نو هغه کې زما په خیال باندې هغه لږ زیات خود مختار به وي، د پاکستان د اثر رسوخ نه به زیات آزاد وي. پاکستان په مفاد کې دا دی چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان تخپل تعلقات او ته د هند په ذریعہ باندې نه ګوري. بل دې کې د افغان حکومت مطلب لغوه کې پکار دی چې داسې مسلې نه روچتي چې هغه پاکستان کې یو داسې مخصوص لابی ده چې هغه ځان باندې ځان ته راو پرې او هغه چې کوم دی نو بیا پالیسۍ باندې حاوی شي. امریکې له دا سوچ پکار دی چې د وطن مخکې د پاکستان په سر تشويش وی، پاکستان سره خبرو وکي او بل د افغانستان د وطن مخکې چې کوم مذاکرات یې عمل دی هغه لګ هغه باندې کوشش وشي.
د پاکستان سفیر دا هم ویلي دي چې د شمال لډالو سره به کار وکړي چې هغه د سولې خبرو اترو ته له طالبانو سره کینوي او ترمنځ یو اعتماد رامنځته کړي. پاکستان په شمالي ټلواله کې یا د شمال په مشرانو کې څومره نفوذ لري او څومره کولای شي چې هغه دې ته قانع کړي چې سوله ومني؟
پاکستان یو داسې پالیسی مخکې غلطه اختیار کړې و چې هغه بعضې ګوندونو سره زیات نږدې تعلق و، بعضې سره لغوندې کې کم و. د هغې په وجه باندې د پاکستان مخالفین په افغانستان کې پیدا شو. نو دې کې زما په خیال باندې د شمال چې کوم ګروپونه دي هغې پاکستان باندې اعتبار نه کوي، یو خلیج شته د هغې او د پاکستان ترمنځ. ځکه پاکستان پخوانی ریکارډ چې کوم دی نو هغه هغې ته ډېر په شک په نظر باندې ګوري. پاکستان له پکار دی چې دغه تشویش د هغې چې کوم دی دا لر کړي.
بله، بریګیډیر صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په همدغو وروستیو څو ورځو کې په ډیلی کې وویل چې ولسمشر اوباما باید د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او د هیله څرګنده کړي چې برتانیا به په دې برخه کې مرسته وکړي. سوال دا دی چې د ولسمشر باراک اوباما د دوهمې دورې له پیل سره داسې یو امیدواري پیدا شوې چې دا خبرې اترې به بیا یو څه تودې شي؟
ګوره، نه، ما خو تاسو ته وایي چې هغه داسې فیصلې کول ته تیار و، د دې انتخاب نه مخکې هغه فیصلې کول ته تیار و. زما په نظر باندې که یو مشکلې فیصلې وي سیاسي طور باندې هغه لپاره نقصان دی وي، زما باندې هغه دې کولو ته تیار و. اوس خو بوته لږ غوندې کې زیات هغه لاس چې کوم دی نو هغه به آزاد شي او داسې فیصلې به کولی شي چې هغه هغې باندې به تنقید خو کېږي، خو زما په خیال باندې هغه به امن لپاره ډېر ښه وي.
د پاکستان د پاوز متقاعد افسر بریګیډیر صاد محمد و چې د احمد تکل پښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ژوندۍ بڼه د راپورونو په لړ کې په پیل کې ورزو کندهار ته. محمد صادق رښتینی براته وی چې په دې ولایت کې د وچو او تازه میوو د پروسس لپاره څه پلان برابر شوی دی؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په افغانستان کې د امریکا پرمختیایي اداره یا USAID د سویلي حوزې په کچه دلته په کندهار کې د وچو او تازه میوې د پروسس مرکز جوړوي. د دغه ادارې عمومي مشر کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې سویلي حوزه په ځانګړي ډول کندهار ورته لومړیتوب لري او غواړي په دې حوزه کې د کرنې سکتور ته وده ورکړي. ډاکټر ایما شیتا د کندهار ښاروال سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې د امریکا پرمختیایي اداره هر کال په ټول افغانستان کې په میلیونونه ډالر لګښت کوي تر څو په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې حل شي. دوی وویل چې دغه د پروسس مرکز به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د دغه راز د کرنیزو فعالیتونو تولید او صادراتو په برخه کې د ګڼو نورو امکاناتو د چمتووالي خبر هم ورکړ. ډاکټر ایما شیتا وویل چې کندهار او د هغه ګاونډي ولایتونه لکه هلمند، زابل او روزګان پراخې کرنیزې ځمکې او باغونه لري، خو د مارکیټ نه موجودیت او په نړیوال معیارونو د میوو نه برابرول یوه لویه ستونزه ده.
بله، همدغه باغلرونکو مخکې شکایتونه کول چې د دې میوې ځکه نړیوالو مارکیټونو ته نه رسیږي چې په نړیوال معیار بسته‌بندي کیږي نه او نورې اسانتیاوې نه لري. په خپل چارواکي څه وایي چې دوی به په دې برخه کې څه اسانتیاوې برابرې کړي کاروانګرو ته؟
بله، دا مهال د کندهار بهرنیو هیوادونو میوه انتقال په سم ډول نه ترسره کیږي چې لکه تاسو چې زیاتره وختونه میوه خرابه او کیفیت یې له منځه ځي. دلته په مجموع کې د کروندګرو او باغلرونکو شکایت دا دی چې د میوه د ساتنې لپاره هیڅ مرکز نشته. د کندهار انګور او انار چې نړیوال شهرت لري یوازې د منی په موسم کې پیدا کیږي. خلک وایي چې د میوه لپاره ساتنځای جوړ شي نو خلک به د ټول کال په جریان کې دغه میوه ترلاسه کړي. د چارواکو عکس العمل د خلکو د دې غوښتنې په باب دی تر ډېره پورې پر نړیوالو موسساتو تکیه کوي. د دې څخه مخکې په کندهار کې د هند هیواد لخوا یو ساتنځای سور ساتنځای جوړ شوی د میوه لپاره. د مرغه چې د برېښنا د نه موجودیت په خاطر د دغه ودانۍ یا د دغه سور ساتنځای څخه ګټه دا مهال نه اخیستل کیږي.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. له ده څخه مو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکا پرمختیایي اداره یا USAID د جنوبي حوزې په سطحه د وچو او تازه میوو د پروسس چارې آسانوي. د افغانستان په شمالي سیمو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې خپل ماشومان یوازې ښوونځیو ته نه پرېږدي او حتی ښوونځیو ته یې د تګ پر وخت له ځینو کسانو سره استوي. که څه هم چارواکي د قانوني تعقیب خبرې کوي، خو خلک وایي چې ډېری داسې کسان په خپل سیمه کې پیژني چې یا له سره نیول کیږي نه او یا هم وروسته له څه مودې آزاد ګرځي. د ازادي رادیو خبريال احمد دیان احمدی له بدخشان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. احمدی صاحب، اول خو دې سهار په خیر. څه چارواکي څه خبري کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره به څه پلان برابروي، ځکه چې دې مسلې د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم پرولې دي؟ احمدی صاحب، رغم یو احمدی صاحب
الو جګ دی اورو مثال سره سلامونه زما د ویني داک سلامونه ومنه بیرابانه وکي.
مننه احمدی صاحب، په دې ورستوي کې د افغانستان په شمال کې پر ماشومان د جنسي تیری پیښې زیاتې سوي دي. چارواکو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي چې د مسلې د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم پرولې دي؟ مهرباني.
سالی جان، همدا چې تاسو ویل چې په دې وختونو کې اوس په تیرې ورځ می باشمانو تیری جنسونه دښوی دی او افزایش کړی دی. د سیاست عامه مسولین په دې اټل ډېر نگرانی سرګندوی او مقامات وای چې مونږ د دې تخ او په برنامه نیولیو دا او څوک چې تجاوز کوي هغه نیسو او عدلی قضایی هغه ته به ورکوو. اما د مستقل کمیسیون د حقوق بشر مستقل کمیسیون نگران ده په دې چې وای 10% افزایش تیرې جنسي افزایش کړې ده او مقامات هغه څوک چې تیرې جنسي کوي هغه نه نیسي او د عدلی قضایی چارواکو ته تسلیموي نه. په دې هکله جنسي تیرې همدا اوس اوس
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال دیان احمدی و په بدخشان کې مخکې مو راپور درلود چې په کندهار کې د امریکا پر مخته اداره غوړي چې د جنوبی حوزې په سطح د وچو او تازه میوو د پروسس چارې اسانه کړي. په کرنې پورې بل تړلې مسله د ځنګلونو ده. څو ورځې مخکې مو راپور درلود چې د ننګرهار د ځینو ولسوالیو ځنګلونه په خپل سری ډول وهل کیږي او لرګي قاچاقېږي. آیا د دې ستونزې مخنیوی سوی؟ شاه محمود شینواری را سره په مستقیم تماس کې دی. له ده څخه به واورو چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي. شینواری صاحب مهرباني.
سلامونه سلی صاحب ټول اوریدونکو ته سهار په خیر او سهار نیکمرغه تاسو هم خیرالات هم سلی صاحب. یو موضوع لړکا چې په خپل خبرې کې ورته اشاره وکړه په تیرونه کې بتاس یو اوریدونکو یو ریپورت اوریدل و چې د ننګرهار د ځنګلونو د وحلو او قاچاق په اړه خبر شو. هغه مهال د سیمې قانون مشان ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ځنګلونه په پراخه کچه وهل کیږي او د وهلو وروسته بیا سپین لرګي یعنی کاتراش پاکستان ته قاچا کیږي. دغه مشان موږ سره په خبرو کې ویلي چې په سیمه کې سرحدي پولیس یو شمېر ولسوالان امنیت قمندانان ولسوالان دوی خپل چلې د قاچاقبران تر لاندې او هیڅ مخه نه نیسي. دغه موضوع اړوند چارواکو سره هم شریک کړل چې ولایتي ادارې اولی په کلکه باندې راست کړل چې دغه ستونزه نشته خو بیا هم کوي ویل مونږ وعده راتلل چې دې ستونزې مخه به ونیول شي. همدارنګه په هغه ونه کې مونږ په افغانستان کې د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ګلنجي احمدي سره هم دا ستونزه شریک کړل. هغه هم رات کړل ولې اوس چې مونږ سهار وختي او همدارنګه تیر شپه چې مونږ سیمیز قومونو شان سره اړیکه ونیول هغه وایي چې دغه ستونزې هیڅ مخه نه دنیول شوي. هغه د خوګانو هڅې مینې په چیل ادم دغه چې دی خپه ښکاره دغه ځنګلونه اوس هم وهل کیږي. یوه بېلګې راته روښانه کړله چې هلته په شمي چې ورته وایي یو ځای دی دلته چې دی د چادراس کې ډېر لوی لوی بازارونه دي ښکاره موټر راځي او هره شپه په لسګونو موټر له سپین لرګي څخه بارېږي. بیا دغه لاره چې کومه په ګوته تلله هسکې مینې ولسوالۍ څخه کوټ ولسوالۍ ته بیا د کور نه غنیخېلو ولسوالۍ ته بیا نازیانو ولسوالۍ ته له هغې نه دور بابا نه بیا په حلقوي سړک باندې ځي نختر الله په نامه یو ځای دی چې د پاکستان سره سرحدي سیمه لري. دغه ځای ته وړل کېږي. په دغه لاره کې چې دغه موټر چې د شپې تېرېږي دلته ولسوالۍ هم شته دی امنیتي ځواکونه هم شته دی ځینې سرحدي پوټې هم شته دی خو هېڅ یې مخه نه ده نیولې. د ځنګلونو امنیت سره مو هم چې دا خبره شریکه کړې وه هغو په خپلو خبرو کې ویلو چې دې نه وړاندې هغوی چې مونږ څو وارې ولایتي چارواکو ته همدارنګه ولسوالۍ سره مونږ مستقیما تماس ونیوه چې د دغې ستونزې باید مخه ونیول شي ځکه چې ډېر زیات ځنګلونه وهل شوي دي. هغول چې اوسه پورې هم چې مونږ کوم راپور لرو هغوی ته قانون مشرانو ویلي دي چې ځنګلونو د قطع کولو مخه نه ده نیول شوي.
بله ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و په ننګرهار کې.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان په شمالي سیمو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. دوی وایي چې خپل ماشومان یوازې نسي پرېښودی او حتی ښوونځیو ته یې په ویره لیږي. که څه هم چارواکي د قانوني تعقیب خبرې کوي خو خلک وایي چې ډېر داسې کسان په خپل سیمو کې پیژني چې یا له سره نیول کیږي نه او که ونیول سي بېرته خوشې کیږي او آزاد ګرځي. دا په اصل کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې روان لمریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو دوو کلونو په پرتله په سلو کې شل زیات شوی دی. تفصیل فریدی هوډ سیفی خبري.
په افغانستان کې پر ماشومانو جنسي تیری د ډیرو خلکو اندېښنې راپارولې دي. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی خپلو ماشومانو ته پریشان دي ځکه چې د جنسي تیری خطر ډیر او د جنایت کوونکو د تعقیب او پوښتنې خلک کم دي.
بې بندوباري له لحاظه چې څوک ورته څوک نه وایي چې نه وایي او څوک دا نه بندي کوي نه جزا ورکوي نه په جزا د عمل دی رسیږي هر سړی سر په خدا یا چا په نامو وسې چا په اولاد یا چا په طفل هات تاسې داسې ظلم روان ده چې واړه طفلکان د دې لاسه په ښار کې نسي ګرځېدلی. باید چې غور وسی، عدالت وسی، قضاوت وسی، په دې حصہ کې د ته جزا ورکړ سی، دا بندی سی، چې آئندہ جلوگیری وسی د خبرو د بد خبرو چا ناموس ناغ کیږي. پام نه دا اولاد، پام نه دا صغیر نه دا کبیر نه دا، داسې حال ده چې دا حکومت په دې وخت کې په دې باره کې ویده ده.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي روان لمریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله په 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې که چیرته پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان په قانوني توګه تعقیب نشي، کېدای شي دغه ډول پیښې نورې هم زیاتې شي. د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال ازادي رادیو سره په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمه ټینګار وکړ.
په هغه ولایتونو کې چې د شمال په ساحه کې من کار کوو، چې هغه جوزجان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان، په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پېښې چې هغه د جنسي تېرۍ پېښې دي د دې ګراف پورته تللی دی. د دغې کچه په 40% پورته تللې ده.
د بشري حقونو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تېرۍ دوام ته اندېښنه وښوده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو هم ماشومانو جنسی تیری یو جدي ستونزه بللې ده او د مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو د څنګ مسؤل سوریا صبحرنګ ازادي رادیو ته وویل
د مورد تجاوزات جنسی مخصوصا برای اطفال، یعنی واقعا این امروز به عنوان یک نگرانیه.
دا په رښتیا نن د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه کار کوي د ډېری خواشینۍ مسله ده. دا بیا را ډېر دردونکي ده چې حتی د هغو تحقیقاتو په اساس چې موږ ترسره کړي، ډېر نږدې خپلوان او د کورنۍ غړي پر ماشومانو تجاوز کوي. دا ډول اعمال نه یوازې د ماشومانو پر جسم بلکې د دوی پر روح ډېر بد اغېز لري او ټولنه د جنایت او تباهۍ خواته بیايي.
خو پوښتنه دا ده چې چارواکو په دې اړه څه کړي دي؟ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل
پولیس ملي افغانستان با نهادهایی که مدافع حقوق اطفال و خانما هستند
د افغانستان ملي پولیس د هغو بنسټونو سره چې د ماشومانو او ښځو د حقونو مدافعین دي په دې اړه په جدي توګه کار کوي. موږ تیره میاشت هم له دوی سره یو کاري کمیټه جوړه کړه څو پر ماشومانو د جنسي تیری مخه ونیول شي او په دې توګه د جنسي تیری قضیه تعقیب شي.
خو د شمال خلک وایي چارواکي یوازې خبرې کوي او په عمل کې ډیر لږ څه تر سترګو کیږي. یو کس د جنسي تیری په تور ونیول شي او بیا سبا د ټولو خلکو مخ ته په سرو سترګو ګرځي. دوی له چارواکو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د جنسي تیری چې دا خپل په ذات کې نه په اسلام کې او نه په نور نړۍ کې غیر اسلام نام کوم خاصتا عمل نه ده، ډیر زشت عمل ده. موږ تاسو ګورو چې په هر چیرې خصوصا په افغانستان کې به قضیه ډیری کیږي. نو د دې مجرمینو چې دسکریږي او څو ورځې بعد بیرته ګورو سه خوشي او څو ګور پسې پایګیری دي دوسیو باندې پایګیری نه کوي. موږ له دولت نه دا غواړو چې دا مجرمان سینې سی بیت جرم تثبیت شي او دې ته خپله سزا ورکړ شي. او کله ابله شو موږ په تلویزیون کې ولیدل سه او څو علني محکمه او محکمه یې کړلې او بیا بل محکمه غنه ده معلومه. نو موږ دولت نه دا غواړو چې دا بیت ات سنیسی او پایګریو کې به د اوسونه پر ادابت پیدا باندې محکوم شي چې دا نور نه عبرت واخلي او داسې بل ورځ بیرته خوشی کیږي خو ټول خلک بیرته بیا زړول کیږي او بیا دا کار کوي.
په تازه مواردو کې په مزار شریف کې په یوې 15 کلنې ماشومې او په سمنګان کې په یوې 1 کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یو 4 کلن ماشوم جنسي تیری شوی دی. سیمه ایز خلک وایي ډېرې داسې پېښې شته چې په اړه یې هیڅ راپور نه ورکول کیږي او یا هم له نظره پټې پاتې کیږي. دوی په دې اړه د جدي اقدام غوښتونکي دي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرایلو پوځ وایي د سوریې پر لور یې پرون وروسته له هغې د خبرداري ډزې وکړې چې له سوریې څخه توغول سوي څو توغندي د ګولان یا جولان پر غونډیو ولګېدل. تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
د اسرایلو د پوځ ویاند اویتا لیوبیچ وایي د اسرایلو پوځ دا د خبرداري ډزې له دې سره سره وکړي چې پوهېدل د سوریې له غاړې د ګولان لوړو ته د ورتوغول شوو هوان مرمیو هدف اسرایل نه دي.
A mortar, stray mortar,
دا وایي څو شیبې مخکې یو خطا شوی هوان توغندی د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر یوه پوځي پوسته ولګید. موږ پوهیږو چې دا په سوریه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې د یو اسرائیلي هدف نه دی، خو موږ د سوریې په لورې د خبرداري ډزې وکړې او ملګرو ملتونو له لارې مو هم خپل شکایت واستوه.
filed a complaint through the UN channels regarding this incident.
د اسرائیل د خبرداري د اډزې پسیمه کې د 1993 يم میلادي کال د جګړې راوروسته پر سوریه د اسرائیل لومړنۍ بریده. هغه مهال د دې جګړې په ترڅ کې د سوریه ځواکونه مخکې لدی چې د اسرائیل د پوز لخوا په شاوه تمبول شي د ګولان د لوړو زینو برخو ته رسیدلی وو. سوریه او اسرائیل په 1994 میلادي کال کې خپل کې اوربند لاسلیک کړ چې د اخیل مخې د ګولان په نوم ټول لوړې د اسرائیل تر واک لاندې راغلي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمل څخه ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر په لړ کې نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اکشن به پروز د خوانې سرتیرو د یاد ورځ په مناسبت خبرو کې امریکایان ته ویل چې په افغانستان کې د دردناک جګړې لسیزه په پایترسه دوده. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یو سرتیری یو بریتانوي عسکري وژه او خپل په ځوابي ډز سره ټپي سوی دی. د سوریې د اپوزیشن ډله موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک نسکورول لپاره یو موټی سي. عراقي چارواکي وایي لستانه چې په تروریستي پیښو کې په لاس لرلو محکوم سوي وه د یکشنبې په ورځ اعدام سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د موقف په اړه خبرې وکړې. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د بشري حقوقو د عالي ادارې لپاره 13 غړي وټاکي.
د ورکوسو اجزنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خوز بروزون مراد راتوي چې نړیوالو خبرونو د افغانستان په اړه کومه مخالې او تفسیري خبرې کړې.
ګلوب ان میل خبرونه د 1400 افغان ملکی وګړو په قتل د تورن امریکایي سرتیری د مقدماتي محاکمې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ یوې مېرمن چې امریکایي سرتیری رابرټ بیلز د خاون په وشلو تورن دی، مستنتقینو ته ویل کله چې په تیر مارچ میاشت کې خاوند په ډزو وژل شو نو هغه مهال یو نه بلکې څو تنه امریکایي عسکر موجود وو. ګلوب ان میل خبرونه وړاندې لیکي امریکایي څارنوالان د رابرټ بیلز لپاره چې په پنجوي کې د 1400 افغان ملکی وګړو چې اکثره ماشومان او ښځې په وژلو تورن شوی دی د اعدام د سزا غوښتنه کوي. د قندهار د پنجوي ولسوالۍ د دغه مېرمن د خبرې چې د پیښې په ځای کې یو نه بلکې زیات سرتیری موجود وو د هغې دوسیې په اړه چې په دې قضیه کې د امریکا حکومت وړاندې کړې ده شک او تردید پیدا کړی دی. په وړاندې شوې دوسیه کې یوازې رابرټ بیلز د ملکي وګړو په دغه قتل عام کې دخیل ګڼل شوی او د پیښې نورو شاهدانو هم ویلي چې هغوی یوازې یو سرتیری لیدلی دی. د امریکا حکومت چې د رابرټ بیلز پر ضد صورت داوا جوړه کړې د مقدماتي محاکمې په ترڅ کې په دې اړه چې تورن سرتیری په پوځي محکمه کې محاکمه شي او که څنګه ټینګار کوي چې رابرټ بیلز په یوازې سر او په قصد سره دا عمل ترسره کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د لوګر د عینک د مسو د کان د سیمې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د لوګر ولایت د مس عینک سیمه چې شاوخوا 2600 کاله پخوانی د بودا د وخت آثار پکې دي له دوه اړخونو مهمه ده. لومړی دا چې دغلته په سل جیری بمځکه کې د بودا د اثر د عبادت ځایونو تاریخي آثار چې مجسمې معبدونه او مخطوطات پکې شامل دي ځای پر ځای دي، او دوهمه دا ده چې په همدې سیمه کې د عینک د مسو کان دی چې په نړۍ کې د مسو له سترو کانونو څخه شمیرل کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي په 2009 کال کې وچینای کمپنۍ په 3.5 میلیارد ډالرو د عینک د مسو کان د راتلونکو 150 کلونو لپاره په اجاره واخیست. دا چینای کمپنۍ پلان لري چې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مس د عینک له کان څخه استخراج کړي. د واشنگټن پوسټ په وینا دا په افغانستان کې د چین تر ټولو لوی پانګونه او د افغانستان د طبي شتمنیو د استخراج تر ټولو پراخ بنسټه پلان دی. چینی کمپنۍ په 2009 کال کې لرغون پوهانو ته 3 کاله وخت ورکړ چې د عینک د مس د کان د استخراج لپیل د مخه په کان کې د کیندلو چارې پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا له دغې مودې راهیسې لرغون پوهان په احتیاط سره په دغه کان کې خپل کار پر مخ وړي څو د هغوی په وینا د دغې سترې مذهبي لرغونې ساحې برخلیک هم د بودا د هغې سترې مجسمې په شان نشي چې طالبانو په 2001 کال کې په بمونو والوسوله. د امریکا په نارت ویسټ پوهنتون کې پروفیسور او د مستند فلمونو جوړونکې برنت هوفمن واشنگتن پوسټ ته ویلي، هغه په 2010 کال کې د عینک د مسو د کان سیمه وکتله او سمدستي له دې سیمې سره زړه ولګید. پروفیسر هوفمن ویلي هغه هم هماغه سات دا پریکړه وکړه چې په ټول وسوتوان سره به کار وکړي چې دا لرغونی میراث د افغانستان د راتلونکو نسلونو او نړیوالې ټولنې لپاره پاتې شي. واشنگتن پوسټ وایي پروفیسر هوفمن د یو مستند فلم د جوړولو لپاره د پیسو ټولولو یو کمپاین پیل کړی او غواړي چې له دې لارې دغه لرغوني آثار خوندي کړي.
تاسی ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر بجو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګه، کلات، جلال آباد او اسدآباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صافه واځي اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې تر دوو راتلونکو کلونو پورې به د کابل د شکردرې او د شاه او عروس بند جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو سي. د دې بند قرارداد دوه کاله مخکې له یو ایراني شرکت سره لاسلیک سوی وو. په عین حال کې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان له خلکو وغوښتل چې له دغه شرکت سره چې د دې بند جوړولو مسولیت لري همکاري وکړي. تفصیل له کابل د حجرې مراد ماسمی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اوبو د کموالي په اړه د خلکو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوبو د بندونو د جوړولو خبر ورکوي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ د کابل په شکردره کې د شاه او عروس د بند د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې بند په جوړولو سره به د دې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو د اوبو د کموالي ستونزې تر ډېره هوارې شي. نوموړي د دې بند د لیدو پر مهال وویل: په عین حال کې ښاغلی اسماعیل د دې پروژو د تطبیق په اړه وویل چې د سیمې یو شمیر خلک د شرکت قراردادیانو ته ستونزې را ولاړوي. نوموړي د مثال په توګه د دې څخه هم یادونه وکړه چې ځینې خلک د شرکت له قراردادیانو څخه باج اخلي. هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. په همدې حال کې د تابلو پرهون په نوم د ایراني شرکت مسؤول سیف الله نجفي چې د شاه او عروس د بند جوړولو مسولیت پر غاړه لري وویل چې په اصل کې 15% کار پر مخ تللی دی او تر دوه راتلونکو کلونو پورې به
امیدواریم چې انشاءالله دوه کاله وروسته چې تاسو دلته راسئ نو د دې دیوال تر شا به اوبه ولاړ وي. د دې پروژې د قرارداد ارزښت شاوخوا 50 میلیونه ډالر دی، خو د دې امکان هم شته چې له شرایطو سره سم یې ارزښت 10% کښته او پورته هم سي.
چارواکي وایي په دې درې وروستیو کلونو کې د بندونو د جوړولو کارونه په هرات، نیمروز، فاریاب او پکتیا ولایتونو کې پیل شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم بند د ګټې اخیستنې لپاره نه دی سپارل شوی. په داسې حال کې چې د اوبو او انرژۍ وزارت د داسې پروژو پیلېدل د خلکو په ګټه بولي، خو ځینې خلک وایي چې په تېرو 11 کلونو کې د بندونو جوړولو هیڅ کوم اساسي کار نه دی ترسره شوی. هاجره مراد ماسومی، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې تر دوو راتلونکو کلونو پورې به د کابل د شکردرې د شاه او عروس بند جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو سي. د ژوند په رنګونو پسې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپریږي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه خبرونه درنو اوریدونکو. اوس موږ سره یو وړه ماشومه ده چې ډېره ښایسته هم ده. غواړم یو مرکه ورسره وکړم. ته خو دې دا نوم راته وایې؟
زما نوم نسرین ده.
څو کلنه یې ته؟
زه 8 کلنه.
مکتب کې؟
هو.
سویم صنف کې؟
دوهم صنف کې.
ډېر ښه. څه دې زده کړي تر اوسه چې مکتب ته ځې؟
ډېر یادونه مې زده کړي دي، نور شیان مې زده کړي.
الفبې دې زده کړي؟
هو.
کله کله مکتب کې ترانې هم وایې، شعرونه وایې که نه وایې؟
هو وایم.
کومه ترانه دې چې زده کړي یا د شیر زده کړی ماته یې وایې؟
هو.
ته خو یې راته وایې؟
پوهنه ده رڼا، وطن ته مخ کړه، کتاب او قلم زمونږ رهنما. پوهنه ده رڼا، وطن ته مخ کړه، کتاب او قلم زمونږ رهنما. وطن زما ایزان لتا نشم قربان توینا دی افغان تلوار پټول جهان په هنا درنا وطن تمخ کلا کتاب او قلم زمون غرهنما
نام خدا ډیر خایسته ترانه درته ویلی دا د پڅونه وخت کې زده کړی اول ته د فایل په سر وایي که نه هم داسې د خپل زده کړي
له کتاب نه مې زده کړی ده او د فایل په سر یې کله وخت وایم نورې جلکېنې مره سره یي
په کور کې هم درس وایي غیر له دې چې مکتب ته ځي
هو له مشر رار سر وي
څه ساتریانې کوي کله ته یې له مکتبه راسي څه کوي
په کور کې داسې پاکه ساتري داسې په خاوره کې ساتري نه کوم لکه د نورې جنکېن سره خو مریضېږم مور مې په عذابي کې سره
نو ته کومې ساتریانې کوي چې مور دې هم په عذاب نیسي او ته هم ناروغه نیسي
کله مې وړې خور سر مې ساتري کوم ګوډیانې راخلم زه ورته جوړوم دغه ساتریانې کوم
په خوړو کې د څه خوښېږي کوم شی د ډېر خوښېږي چې ویې خوري
زما چس
تر ټولو ښه ملګری دې څوک ده څه نومېږي ولې درباندې ګرانه ده
ښه رویه راسره کوي جنګ راسره نه کوي لکه نورې ملګري مې راسره کوي نو زه ښه رویه ورسره کوم او اورین نومېږي ډېره ښه جلۍ ده
تا ویل ته اته کلنه یې معمولا دغه د تا په عمر ماشومان سیدي نجونې و هلکان ډېر جنګونه هم په خپلو منځونو کې کوي کله جنګ هم کوي
نه که داسې ډېر راسره جنګ وکړي راته تیږې راخلي نو پکارېږم جنګ ورسره ډېر نه کوم
کله چې ښوونځي ته ځې سهار د مور راپاڅېږي که ته خپله راپاڅېږي
نه خپله هم پاڅېږه د شپږ بجې راپاڅېږم او شپږ نیمې بجې مکتب ته ځم د جمعې ډېر ناوخته یې باندې بس بیا مې مور راجتوي راجي که شل ما سره کار وکړه
ته کورونه هم کوې په کور کې کوم کوم کارونه کوې
کپړې مینځم اشپزخانه پاکوم
ته خو ډېره ماشومه یې بیا د کپړې مینځلی سې
ولې نه
ستړی کېږي نه
ستړی کېږم خو مور ته مې نه وایم چې هغه بیا خفه کېږي چې دغه د ماته راته وویل نو بعدې کار به پرې کار نه کوم بیا هغې باندې ډېر کارونه کېږي
په کومه ورځ ډېره خوشحاله یې په کوم کار ډېره خوشحاله کېږي
ډېرو کارو باندې خوشحاله یم خو دغه ډوډۍ تیرم په دې باندې خوشحاله یم او د اختر ورځ مې خوشحاله یم
اختر ورځ ته ولې خوشحاله یې لکه څه اختري ته خوشحاله یې چې خلک پیسې درکي که څنګه
نه له دا نجونې مې زما کور ته راځي هلته ورسره کیسې کوم په دې په کیسه کې نه یم مور مې ډېر پیسې راکوي زه یې بېرته ورکوم مالې زه څه کوم له مانه چټي شیانو باندې ځي
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم اخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي د دې په څنګ کې تاسې کولی شئ چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی د هغه په هکله معلومات لري او همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ د تاسې یو ایمیل هم را رسېدلی ده چې په همدغه پروګرام کې به یې تاسو ته ولولو نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115 گران اوریدونکو محترم دوستانو تاسیس مونږه له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د ورکښوي شخص پاک لچینو می جانان ده واورو او کېدای شي چې دغه د تاسو کوم ورکښوي عزیز یا دوست وي.
سلام علیکم زاج اجلاد دلمند ولایت دوی ټول سوالی ته خبر کوم. یو سړی دی چې د جانان په نامه بس فقط د کښنې دی دندر سره دی نو مزل ته زما سره معلوم دی چې هغه د دې کښنې والی سره دی تقریبا شل کاله د کیز یا تلس کاله کته هر چا کړی دی. څوک مثال د پاره باندې معلومات کړی زما ته خورا معلوم دی د دې ټول سوالی کې زما سره دی ټلیفون وکړي زما د شماره 0 اویا 9
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو ډیر کلاز مونږ یو اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کوي او خپل ورکښوي عزیز لټوي چې په نامه د ملا عمر اخونزاده دی. د دې پیغام به واورو. پس له پیغام به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ چې اول د دغه ګران ورور پیغام سره یو ځای واورو.
یا محمد عمر اخونزاده شجاع البکا اخونزاده سبزوی ده د لغاجان اخون مسعود د درې کال کې ورک ده چې چاته د مرګ د ژوند د ازادي راډیو له درکه معلوم دی ډېر ضرورت او ډېر سخت مجبور یو دلته ناوې صد ناسته ده د خوراکي په تلاش کې یو موږ اهتمام د خوراک ټول تاسو ډېر کوشش وکړئ که د چا مل یا ژوندی په معلومات یې موږ ته خبر راکړئ د دغه تلیفون له لارې.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو که تاسې د محترم عمر اخونزاده په هکله څه معلومات لرئ نو په دغې شمېرې ورته تلیفون وکړئ. 0 8 0 4 6 3 5 2 د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم 0 8 0 4 6 3 5 2. د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو دوستانو اوس به زه تاسو ته یو ایمیل درولولم کوم چې موږ ته ازادي راډیو ته یو ګران محترم ورور په نامه د زبیولار علیګلای دی. د خپل ایمیل کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایم. پس لغه نه وایي چې توریالی د حاجی محمد سعید زوی د عبدالسمد ورور د پروان د ولایت د بګرام د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا 13 کاله ده. د لوی اختر د دومې رئیسی نه درک ده. کار چاته د ده په باره کې څه معلومات وي نو لطفا دې په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0 8 6 0 3 1 9 0 6. بله شمېره ده 0 8 5 0 4 2 8 9 3.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
سلام علیکم، زه رحیم الله شوم، زه د لوګر ولایت مرکز کلیلام په یار باندې چکان دی شوم. خیر لکل ناډی کړم سم زموږ د ترزوی چې نوم یې اسماعیل دا شاوخوا او کال عمر لري او د محمد عالم زوی او د حاجي ملک دین لمسای په څور کېږي چې په کابل کې نادرکه شوی ده. که هر چاته پاتې وي موږ ته دې نمبر زنګ وي 0 سپر شپېته 15 او یا دې اسماعیل بابا له ملک دین سره به دې نمبر ټلیفون وکړي 0
ہلو السلام علیکم، زدی آزادی رادیو کارکون کو تا سلام نوران دے کون بخاف تان دے ورکوشہ وارزان و پیغام خبرونی تا یما یو ماما دا چی پنن دی مبارک شاہ دا دا شن کالا کی جی تی ورد بے کچا پر پتا لگی گی لطمان تا دیش مارا دیل ما تراری کی ونی تی سپر وسا وو یو سلو دفاع دو سا ونن دا سپکان زبران دا او زمانی لنی گی یو داود خان یو گلونو یو جنب شاہ یو رحمت شاہ پکان زبران ولی خیل دا و سلام با احترام گلاب خان دا خود سلایت نا خبری کری دیر دیر منان آزادی را دونا تی دیمونگا پیغامون اخبری و سلام.
بله زر تخیب اما دی پتای علا دی داده و سدیم که پیلا پا قبل که زون کم زمانی و حلور دای چه در وشکال عمر لری اصادی تکلیب لری دری نحس چه رئیس دی کورا و تلی ورک ده کچا پی معلوماتی پا دیل امبر دا زون که زنگ وی سپر و نها نها پنزه و نها پنزه شکات کچه تا معلوماتی اتبان پا دیل امبر رگ منتا زنگ وحی.
الو السلام علیکم، زنه کبلادی من دولایت خبر کو مزمانی و عمضی چه محمد ولی پنامه دی زیاد پاکنشه که بکیه دی چه دی مذکور پا وقت معلومات 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 السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت د منځای ولسوالۍ د کډای تنیا تاسران تلفوني ته لیکم. زما یو ورور دی محمد اسماعیل، دا په یوه سکالا کې دی چې په پاکستان کې ورک شوی دی. که هر څه ته معلومات وي ما دغه په دغه سمې زنګ وهي 0 1 1 2 1 2 5 9 9 لکه نه به احترام
خبر کار جاتے معلومات دی شہزاد ول سوالی او دی زنگمنگ لیکلی و چې کنه تابعی سره وین د څنګه وخی سی پر و و دوا شپاد پینځه پینځه سی پر دوا دوا سلام.
زه د ایلمن د ولایت د مسجد الفالی خبرې کوم، محمد رسول ما یو دی ورخصوی د شپږ ورځې کیږي چې دا راکې معلوم کار مسلمان
پر
یو زوی دی د رحمت الله په نامه باندې دی، دغه دولس کاله کېږي چې زما سورک دی، ما ته هېڅ معلومات نشته. هر چا ته د ده په اړه باندې معلومات وي، په دغه شمېرې باندې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه پنځه سوه پنځه اتیا اووه سوه پنځه پنځوس خپله شمېره درل. صفر اووه سوه څلور نه سوه یو یو سلو څلور نوي. چې هر چا ته دغه معلومات وسو دا یې ما ته راوښي، خپل شیرني واخلي. وسلام.
ری د عبدالباری په نامه چې دا دوه نیم کاله کېږي ورک شوی دی. یو څه د اعصابو تکلیف لري. په کوټه کې زموږ څه نادراکه شوی دی. که څوک د عبدالباری په باره کې معلومات لري، د مکساکا زوی دی. زه سردار محمد یم، د ډاکا زوی یم. که څوک د ده په باره کې معلومات لري، نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
صفر اووه صفر څلور شپږ څلور دوه اووه درې نه تکرارو ځل بیا صفر اووه صفر څلور شپږ څلور دوه اووه درې نه. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه حکمت له خوست ولایت نه خبرې کوم. ما یو ورور په ایران په شیراز کې ورک ده، د یو کال کېږي نادرکه شوی ده. چا ته پته یې په دې لمبر دې مونږ زنګ ووهي. صفر اووه نه درې شپږ یو نه څلور شپږ څلور بله شمېره ده. صفر اووه اووه څلور څلور دوه صفر یو اته. نوم یې ده سلام جان. هر چا ته معلومات په دې شمارو دې مونږ زنګ ووهي.
السلام علیکم. ما نوم علی ګل دی. ما یو دوست رسته وی ابراهیم جان دی. څلور کاله کېږي چې ورک دی. که څوک معلومات لري په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه نه اته نه درې 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 دوه نه په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي. د خلا ولسوالۍ سره خبره کوم.
صفر اویا سلور سو اووه اویا پنځه پنځوس اته اویا. صفر اویا سلور سو اووه اویا پنځه پنځوس اته اویا.
السلام علیکم. نوم یې جنت میر ده. د سمرکندیانه غږیږم. په نوم د ذاکر جان ده. یوه میاشت کېږي ورک ده. که څوک په دې اړه معلومات لري ما ته د دې شماره زنګ ووهي. سودا پسې تللی تر اوسه ورک ده. صفر هفته دوه شاتل نو د پانج شلو پانج پنځه او سه.
زه زاودین د بادرس ولایت د بالمرغاد ولسوالیه په نږدې چوچلس کې خبرې درسره کوم. ما زوی ورک ده په نامه خدای خیر دی. په څوارلس پنځلس کال دی په لس پنځلس ورځې کېږي چې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار څوک دغه او دغه لري په نور راډیو لري او یا د ما اعلان اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه اووه پنځه شپږ اووه یو پاج پنځه. زه دا څو واره کې چې زنګ وم او زما ژر نه خپروي. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. وسلام. د مسازو د کلي درد دی حاجي غلام حضرت اشلاغ.
کولی شي دغه تلیفون به شمېره مونږ ته زنګ ووهي. زه به شمېره درته وایم. صفر اووه صفر اته و نه صفر اته نه اته دوا کار چا پیدا کړي نو سی پردانه مرونه ځان وو په خو شي نه ترلاسه.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. محترم اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام په آزادی رادیو کې هم دومرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.